بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، سحرنه او ساعته خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 14مه د 1443 هجری قمری کال د عربی اوسانی یاد ویم خور 9مه او د 2021 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې درته نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د یمن په جنگ کې له عربستان سره د امریکې د ملګرتیا د دوام په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه درته وړاندې کیږي. ورپسې ایران د اونۍ په هنداره کې نومې د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې اونیز پروګرام اورېدلی شي. او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هود سمندري میزایل د ایران په اتوان منیو کې یو مهم بدلون تر عنوان لاندې ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره مله ووسئ. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښ شه د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له وینزویلا سره د اړیکو په لا پراخېدو تاکید کړی دی. د افغانستان د رادیو ټلویزیون مشر د خزو په فعال شتونو ګډون ټینګار وکړ. د ازبکستان ولسمشر له طالبانو سره په خبرې اترې ضروری بللې دي. نړیوال بندیزونه له افغانستان سره د مرستو مخه نیسي او د صهیونیستي پوځیانو په لاس یو بل فلسطینی ځوان شهید شوی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر تیره شپه د وینزویلا له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او وینزویلا اړیکې ستراتیژیکې وبللې. سید ابراهیم رئیسی د ایران او وینزویلا دواړو هیوادونو لوړ ظرفیت ته په اشاره سره وویل چې د ایران په نوي حکومت کې د دوی خپل منځي اړیکې په کار دي لا زیاتې شي. ولسمشر رئیسی هم دا شان زیاته کړه د تهران او کاراکاس ترمنځ په خاصه توګه په سوداګری او اقتصادي چارو کې د اړیکو پراختیا یو ضرورت دی. هغه د وینزویلا د خلکو او حکومت په خپلواکۍ غوښتنې، عدالت غوښتنې، حق غوښتنې او له استکبار سره یې په مقابله باندې په ټینګار سره وویل کوم بندیزونه چې د سلطې نظام او امریکې د وینزویلا په خلکو او حکومت باندې لګولې دي د هغو وجه د دوی خپلواکي او ازادي غوښتنه ده. د ایران ولسمشر په وینزویلا کې په کامیاب توګه د انتخاباتو د ترسره کېدو په مبارکۍ سره وویل په انتخاباتو کې دا کامیابی د وینزویلا د حکومت د اقتدار نښه ده. هغه په اوپیک سازمان کې د ایران او وینزویلا موقعیت ته په اشاره سره هم زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو په تیلي ملګرتیاو کې د یوې نوې بڼې رامنځته کیدل ضروری دي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د وینزویلا ولسمشر نیکلاس مادورو هم په خپل هیواد کې د انتخاباتو ترسره کېدو او په اوپک کې د دواړو هیوادونو شراکت ته په اشاره سره وویل داسې کار په کار دی چې د تیلو بازار یو پایداره ثبات ته ورسیږي او د ایران او وینزویلا ترمنځ ډېر ګډ کارونه شته دي او پوره هیله لرم چې د ګډو کمیشنونو په مرسته سره یو لړ نوي تړونونه لاسلیک کړي شو. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال وایي چې د ایران ایټمی فعالیتونه باید جاری پاتې شي. علی باقری کنی الجزیره خبری چینل ته په مرکه کې د ټکی ته په اشاره سره چې امریکای د برجام د مذاکراتو په شپږو پړاوونو کې د ضمانت ورکولو او اختیا آزموینې دوه اصول منلي وو ویل، هغه ټول بندیزونه چې په ایټمی موافقې پورې اړوند دي او همداشان کوم بندیزونه چې د امریکای د زیات نه زیات د باو په چوکاټ کې لګیدلی یا ستانه شوي دي باید سمدستي لغوه شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال ذات کړه مقابل لوري ته په خپلو وړاندې کړو طرحو کې جدي یو. باخري کني څرګنده کړه چې په دغه طرحو سره مو یوې موافقې ته رسیدو لپاره خپل جدي هوډ وښود او دغه طرحې اوس د مذاکراتو د مقابل لوري په میز پرتې دي او ټاکل شوی چې ځواب یې راکړي، البته داسې ځواب چې له شواهدو او منطقي استدلال سره مل وي. هغه وویل کومې طرحې چې ایران وړاندې کړي دي د 2015 کال د ایټمی موافقې په بنیاد دي. باقری کنی په دوام کې وویل حتی کوم هیواد چې له موافقې وتلی وو هغه هم غواړي چې موافقې ته راستون شي او په اصل کې د برجام موجوده غړي هیوادونه نه غواړي چې دا ایټمی موافقه او سند له منځه لاړ شي. د افغانستان د رادیو او ټلویزیون د ادارې مشر د دغه هیواد په کاري ټولنو کې د میرمنو شتون د هغوی شرعي، قانوني او انساني حق وباله. د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون د ادارې مشر ضیاءالحق حکمل د ایران د رسنیو له ځینو خاوندانو سره په کتنه کې وویل په کاري ټولنو کې د میرمنو د شتون لپاره د مناسبو حالاتو د برابرولو په لټه کې یو. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د ډیرو ښځو تخصص او مهارت ته جدي اړتیا ده او د هغوی د شتون پرته ډله ایز فعالیت خرابیږي. هغه څرګنده کړه زما شخصي نظر دا دی چې ښځې د کار کولو حق لري ځکه چې هغوی کلونه کلونه زحمت کړی او زده کړې کړي دي. حکمل پر دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د قدرت له ترلاسه کولو وروسته د رسندونی فعالیتونو په حق له څرګنده کړه موږ له پریمانه اقتصادي ستونزو سره سره هڅه وکړه چې مختلفې خبری برخې په وخت خپرې شي او د مختلفو پروګرامونو په وړاندې تیر ریوال او معمول دوام وکړي. د افغانستان د رادیو او ټلویزیون د ادارې مشر د رسنیو په برخه کې له ایران سره د ملګرتیا په حق له هم وویل ایران د افغانستان د ګاونډي او د ګډې ژبې او کلتور د لرونکو هیواد په توګه د رسنیو په برخه کې ارزښناکې تجربې لري او هیله من یو چې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې ملګرتیا پراخه شي. د کابل د پرونی 14 پړه د پنجشیر د مقاومت جبهې منلې ده. د احمد مسعود په مشرۍ پنجشیر د مقاومت جبهه چې ځان ملي جبهه بولي وایي چې د طالبانو د پنجشیر پر والی مولوي قدرت الله پرونی 14 دوی کړې ده. د دې جبهې ویاندوی شمس الدین حامد له تاند ویبپاڼې سره په خبرو کې د دغې 14 مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دغه 14 پرون د کابل د تایمنی سیمې په 15 سړک د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو د والی په موټر شوی چې د چارواکو په وینا هیڅ ځاني زیان نه لري. د دغې 14 له کبله د پلازمینې کابل ترڅنګ د ننګرهار ولایت وارداتي برېښنا غوسه شوې ده. د ازبکستان ولسمشر د سیمې د مهمو پروژو د اجرا لپاره د افغانستان له چارواکو سره خبرې اترې ضروري وبللې. امیر زیایوف په یوه مطبوعاتي مرکه کې څرګنده کړه په افغانستان کې صلح او ثبات ته چټکه رسیدنه د سترو پروژو د اجرا فرصتونه رامنځته کوي او په همدې وجه د دغه هیواد له نوو چارواکو سره د خبرو اترو دوام ضروري دی. میر زیایوف د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په اشاره سره دغه هیواد د اوراسیا او جنوبي آسیا او د دې لوی وچې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ یو طبیعي ځمکنی پل او له سیمې د وتلې ارتباط زمینه برابرونکې وبله. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مدیرې ویلي چې نړیوال بندیزونه د مرسته رسوونکو ارګانونو د فعالیت لپاره د سختو ستونزو د رامنځته کېدو سبب شوي دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یعنی IRC مشرې ویکی آیکن وویل د انساني غمیزې په درشلو ولاړو د افغانستان خلکو ته د انساني مرستو د سازمانونو امداد رسونه کمه شوې ده. هغې زیاته کړه چې نړیوال بندیزونه، بانکي محدودیتونه او په رسمیت د طالبانو له پیژندلو د نړیوالې ټولنې ډډه کول ټول هغه عوامل دي چې د دغه سازمانونو د کار مخه نیسي. په افغانستان کې واقع د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکا او د هغې د اروپایي انډیوالانو لخوا د افغانستان د مرکزی بانک شتمنۍ توقیف شوی او له دغه هیواد سره نړیواله بانکي راکړه ورکړه هم ځنډول شوې ده. نن سبا په افغانستان کې فعال سازمانونه په میاشت کې یوازې 25,000 ډالر له خپل بانکي حسابه راایسته شي، حال دا چې د نجات نړیواله کمیټه د خپلو پروګرامونو لپاره په اونۍ کې 40,000 نغدو ډالرو ته اړتیا لري. فلسطینی سرچینو ویلي چې په نیواکي قدس کې د صهیونیستي رژیم د پوځیانو د ډزو له امله یو فلسطینی ځوان شهید شوی دی. د فلسطین الیوم د پرونی رپورټ له مخې د صهیونیستي رژیم پوځیانو د نیواکي قدس شریف په باب العمود سیمه کې یو فلسطینی ځوان په شهادت ورسوه. د صهیونیستي رژیم پوځیانو همداشان په فلسطینیانو باندې اوخلنګې سره حمله کړې ده. اور سه خبر دا چې د ترکی رسمي خبری سرچینو ویلي چې پرون دغه هیواد په سویل کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په د وینا په ځای کې یو بم ومندل شو او د هغه د وژلو ترهنه کام شو. فارس خبری ایجنس لیکلي چې دغه بم د پولیسو د یو گاډی لاندې لګول شوی وو. دا خبر په داسې حال کې خبریږي چې په دې وروستیو کې د ترکی د ملي کرنسۍ د ارزښت کمیدو له امله د اقتصادي کړکیچونو په وجه دغه هیواد له کړکیچنو حالاتو سره مخامخ ده. د خبرونو پای. د تهران ده د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
امریکا هم هغه راز د یمن په جنگ کې د عربستان شریکه او ملګری ده. ګرانو دوستانو، په دې حقله د سیاسي تبصرې اورېدو ته بلنه درکوم. د عربستان په مشرۍ ائتلاف د عسکرو په وسیله د یمن بمبارول په داسې حال کې دوام لري چې د امریکې او لویدیځو هیوادونو له بشر دوستانه شعارونو سره سره دغه هیوادونه د یمن د خلکو پر ضد په جنایتونو کې د عربستان ملګرتیا کوي. په دې لړ کې د امریکې د کانګرس غړی روکانا او د سنا غړی برنی سینډرز په یوه بیانیه کې اعتراف وکړ چې عربستان د امریکې په مرسته په یمن بمباری کوي. د غدوو کسانو د دې خبرې په کولو سره چې په یمن کې د عربستان لاسوهنه او د سعودیانو جنگ رامنځته کونه په نړۍ کې د سترې انساني غمیزې سبب شوی، د یمن د جنگ د ختمولو او دغه هیواد د کلابندۍ د پای لپاره په عربستان او د امریکې په حکومت د دباو غوښتنه کړې ده. یمن پر ضد د عربستان جنگ چې له 2015 کال پیل شوی په داسې حال کې لا هم دوام لري چې دغه جنگ غوښتنې تر اوسه د سلګونو یمنیانو د مړینې او ژوبلې او همداراز د 3.5 میلیونه کسانو د کډوالېدو سبب شوی دی. د عربستان پوځي تیری همداراز د یمن د 15.5% بېخویناو د تباه کېدو او د هیواد یې د خوراکي او درملو موادو لکه مخسره مخامخ کړی دی. په انسان دوستانه چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال مارټین ګریفټس په یمن کې د انساني وضعیت غمیزناک بللی او ویلي دي چې یمن په نړۍ کې تر ټولو بدترینه انساني کړکیچ سره مخامخ دی. عربستان او متحدان یې په داسې حال کې د یمن بمبارولو ته دوام ورکوي چې د امریکې او لویدیځو هیوادونو او مرستې څخه برخمن دی. دا په داسې حال کې دي چې د بایډن دولت څه مخکې د یمن د جنگ د ختمولو ژمنه ورکړه او سعودیانو ته د يرغلیزو وسلو د سپارلو د مخنیوي ادعا کوله، خو له خپلو ژمنو سره سره سعودیانو ته د وسلو د ورسپارلو او سیاسي زمینو کې د امریکې ملاتړونه او مرستې دوام لري. ګارډین ورسپانې په دې لړ کې ولیکل چې د بایډن دولت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د یمن کړکیچ هم هغه راز دوام لري. حاضر دمه امریکایي دفاعي ټیکداران سعودي الوتکو ته د مرسته رسونې په لړ کې په دغه جنگ بوخت دي او هغه ته دوام ورکوي. امریکا په دې وروستیو کې په سعودیانو د نوو وسلو خرڅول اعلان کړی دی. ایس آئی اے خائی چې له 2015 کال راهیسې د امریکا او عربستان ترمنځ د وسلو لاسلیک شوی تړون 28 میلیارد او 500 میلیون ډالر دی، چې پکې شل تړونونه چې 1 میلیارد او 200 میلیون ډالر ارزښت لري د بایډن په حکومت کې لاسلیک شوی دی. له ریاضه د امریکې له ټولو ملاتړونو سره سره سعودي ائتلاف هم هغه راز په جنگ کې درنې ماتې خوري. د نړیوالې روغتیا او یونیسف په شمول د ملګرو ملتو اړوند ارګانونو په ځلونو خبرداری ورکړی چې په یمن د تیریګرو د حملو له امله د دغه هیواد خلک له انساني غمیز سره مخامخیږي. د دې سره سره چې یمن په خپل ټول توان سره د تیریګرو په وړاندې ودرېدلی دی، خو دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ښه نه دي او په ډیرو سیمو کې خلک له بېوزلۍ او ناروغیو سره لاس او ګریوان دي. د کورونا ناروغۍ او درملو ته اړتیا د دغه هیواد ډیر خارج له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي او د نړیوالو رپورټونو له مخې په دغه هیواد کې په میلیونونو خلک له قحطۍ سره یوازې یو ګام واټن لري. تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې د تاریخ پاڼه، ورپسې ایران د اونۍ په هنداره کې، او بیا هم د ایران جوړ هوت سمندري میزایل په حق له ځانګړې وینا اوریدلې شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
د تاریخ پاڼه، ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له 9 او د 2021 میلادي کال د ډیسمبر له 15 نیټې سره برابر ده. و سوا و یا کال پخوا د 1400 هجری قمری کال د ربیع الثانی دوهم خور په 15 نیټه په شمس الدین مشهور نامتو محدث او مورخ محمد ابن احمد زهبی وزیږید. هغه د حدیث او د راغونډولو سره زیاته علاقه درلوده او د دغه علم د بشپړولو لپاره یې زیات سفرونه وکړل او په دغه سفرونو کې له بزرګانو او عالمانو څخه زیات حدیثونه واوریدل. زهبی د اسلام د تاریخ او د دغه پړاو د مشهورو شخصیتونو پیښې د اسلام د مبین دین د ظهور له وخته تر 1400 هجری قمری کال پورې تعقیب کړل او د دغه پړاو د محدثینو خبرونه او پیښې هم ولیکلې. هغه دغه ټولګه د اسلام تاریخ تر عنوان لاندې د یو کتاب په شکل برابره کړې ده. د زهبی له آثارو څخه د علم خاوندانو ته زیاته استفاده وکړه او په اکثرو موقعو کې د علم څیړونکي د احادیثو د اورېدو لپاره د هغه په منظر کې حاضرېدل. د هغه له آثارو څخه الکاشف، طبقات القرا، المعجم الصغیر او المعجم الكبیر کتابونو ته اشاره کولی شو. زهبی په 1400 هجری قمری کال کې د سوریې په پلازمینه دمشق کې وفات شو. یا یو سل شپگت یا کال پخوا د دوولسو څوارلسم هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په څوارلسم نیټه په قاجاریه پړاو کې د ایران یو سیاستوال او لیکوال میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی ووژل شو. هغه د قاجار د ولیعهدې په قائم مقامی منصوب شو او له دې وروسته یې د محمد علی شاه صدر اعظمۍ په غاړه واخیسته او د ایران د چارو د سمولو لپاره یې ډیره غوره خدمتونه وکړل، خو داخلي بدغواړو بهرنیو استعمارګرو چې د قائم مقام د خدماتو دوام یې له خپلو نارواو ګټو سره په توپیر کې لیده د هغه د وژلې سریزه یې برابره کړې. قائم مقام فراهانی په ډیرو تخنیکونو کې په تیره بیا په ادبي فن او ساده لیکنې کې ډیر مهارت درلود او د فارسی په نثر کې نوی سټایل رامنځته کړ. د دغه ایرانی سیاستوال او لیکوال له مشهورو آثارو څخه منشآت، جلایرنامه او دیوان اشعار نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. او یا کال پخوا د 1340 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 14 نیټه لوړوتبه حکیم، فیلسوف او ریاضی پوه میرزا طاهر تونکابونی وفات شو. د میرزا فرج الله زوی میرزا طاهر تونکابونی په کابو 1240 لمریز کال کې د ایران په شمال کې د مازندران په کلردشت کې وزیږید. په 14 کلنۍ کې د زده کړو د بشپړولو لپاره تهران ته راغی او په سپه سالار مدرسه کې د علومو زده کولو ته مخه کړه. د مشروطه غورځنګ له پیله هغه د آزادۍ غواړو په لیکه کې ودرېد او د ملي شورا جرګې له جوړېدا او د مشروطیت حکم له صادرېدا وروسته د طلابو د پرګنې لخوا په پارلمان کې د غړي په توګه انتخاب شو او په دریم پړاو کې هم د تهران د خلکو لخوا جرګې ته لاره ومونده. میرزا طاهر تونکابونی په 14 هجري قمري پیړۍ کې د اسلام له مشهورو پوهانو څخه ګڼل کېده. هغه یو فقی، فیلسوف، عارف، حکیم تر دې چې هغه یې خاتم الحکما نومولی دی. بالاخره دغه فرزانه حکیم د یوې ناروغۍ له امله په 80 کلنۍ کې وفات شو. شپږ 50 کاله پخوا د 1400 هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې په 9 نیټه پر شیباني مشهور یو نامتو محدث محمد بن عبدالله بن بهلول وفات شو. محمد بن عبدالله بن بهلول د امامیه یو مشهور کوفي الاصله او چې د حدیثونو د اوریدلو لپاره یې سفرونه وکړل او تالیفات هم لري. هغه په لومړیو کې د معتبرو حدیثونو نقلولو ته ملا وتړله، خو د غریبو حدیثونو له روایتولو یې هم ډډه ونه کړه او دغه کار د دې سبب شو چې نور خلک د هغه د روایتونو بیانول معتبر ونه بولي.
ایران پتیرا اونای کی
قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه و منه عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ایران په تیرونه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
ګران اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی تیرونی د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په بلنه د لوړ رتبه اقتصادي او سیاسي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ورغی. د ایران ولسمشر رئیسی په دغه سفر کې د اقتصادي ملګرتیا او د موسې ایکو د مشرانو په 15مې غونډه کې په ګډون او ویناو کولو سره د سیمه ایزو او د نړیوالو اړیکو د پیاوړي کولو په زمینه کې په تېره بیا د خنډونو د ختمولو او د ایکو د غړیو هیوادونو د اقتصادي تبادلاتو او د ملګرتیا او د سویې د لوړولو په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت دریځونه او وړاندیزونه تشریح او بیان کړل. د ایران ولسمشر ښاغلی سید ابراهیم رئیسی په تیر یکشنبه ورځ د ترکمنستان په پلازمینې اشقآباد ښار کې د اقتصادي ملګرتیا او د موسسې ایکو د مشرانو په 15مې غونډه کې وویل، ایران له آسیایي هیوادونو په تېره بیا په جنوبي آسیا، په لویدیځې آسیا، مرکزي آسیا او قفقاز سیمه کې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي مشارکت او ملګرتیا ته ځانګړی لومړیتوب ورکوي. هغه وویل د سیمې ګټه د سیمې د ملتونو ورورګلوۍ او ګټورې ملګرتیاوې دي او د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د دغه انساني او د اسلامي هدف د تحقق لپاره خپل ټول ظرفیتونه وکاروي. د اقتصادي ملګرتیا او د موسسې ایکو سیمه د نړۍ یوه تر ټولو بډایه سیمه ده چې په بېلابېلو حوزو په تېره بیا د انرژۍ په برخه کې د مناسبې ملګرتیا زمینې، فرصتونه او ظرفیتونه لري. په همدې هکله د ایران اسلامي جمهوریت د ایکو له غړیو هیوادونو سره د دوه او د څو اړخیزو ملګرتیاو موافقې لاسلیک کړي دي. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د اذربایجان د ولسمشرانو سید ابراهیم رئیسی او د الهام علیوف پښتون سره د ترکمنستان په پلازمینې اشقآباد کې د اقتصادي ملګرتیا او د موسسې ایکو د مشرانو د غونډې په څنګ کې د ایران د اسلامي جمهوریت له لارې ترکمنستان څخه اذربایجان جمهوریت ته د ګازو د انتقال درې اړخیزه تړون لاسلیک سو. د ګازو د سواب یعنی د انتقال د درې اړخیزه تړون پر اساس ایران هر کال په سرخ سیمه کې له ترکمنستان څخه له کابو 1.5 تر 2 میلیارد مکعب متر پورې ګاز ترلاسه کوي او لاستارا سیمې اذربایجان جمهوریت ته انتقالوي.
د ایران پر ضد د ظالمانه بایکاټونو د لغوه کولو لپاره خبرې اترې د تېرې اونۍ له دوشنبه ورځې راهیسې د استرالیا هیواد په پلازمینې ویانا کې پیل شوې دي. د بایکاټونو د لغوه کېدا د ټولو اړوندو چارو پر رعایت ولو باندې په دغو خبرو کې د ایران ټینګار په هغو تضمینونو کې شامل دی چې وخی د امریکا حکومت او د اټومي تړون نور غړي حکومتونه ونشي کولای له اټومي تړون ووزي او دغه ټینګار د نویو بایکاټونو د بیا نه اعمالېدا او د تیرو بایکاټونو د دوباره د نه لګولو په هکله تضمین دی. په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت پلاوی د اټومي مسایلو او د ظالمانه بایکاټونو د لغوه کېدا په دوو چوکاټونو کې خپل دوه وړاندیزي سندونه په ویانا کې او په ویانا خبرو کې د څلورو جمعیوي ډلې غړیو هیوادونو ته سپارلې دي. د اټومي تړون د ګډ کمیسیون د جمعې ورځې په غونډه کې د بېلابېلو لورو لخوا په ویانا کې څو ورځې د خبرو اترو لنډه جاجونه وړاندې شوې ده. په دغه غونډه کې ټینګار وشو د اټومي موضوع او د ظالمانه او د غیر قانوني بایکاټونو د لغوه کولو په اکله د ایران د اسلامي جمهوریت وړاندیزونه په میز پرت دي. مقابل لورو وویل چې د ایران د اسلامي جمهوریت وړاندیزونو ته له مستدلو یعنی له دلیل څخه د ډکو مستندو او د منطقي ځوابونو د ورکولو لپاره د خپلو هیوادونو له حکومتونو سره سلا مشورې ته ضرورت لري. د ایران د باندنی او چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د جاپان له خارجه وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویل، موږ په رښتونی اراده سره ویانا ته لاړو خو د امریکا او د اټومي تړون د دریو اروپایي لورو برتانیا، فرانسې او د جرمني د اراده او د نیت په اکله خوشبینه نه یو.
د ویانا د غونډې له ترسره کېده سره په یو وخت سینیس رژیم هم د خبرو اترو په دوام کې د کار رنګونې نیت لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایان سید خطیبزاده د امریکا له خارجه وزیر انتونی بلینکن سره د سینیس رژیم د لومړي وزیر نفتالی بینیت له خبرو اترو په ویانا کې د روانو خبرو اترو په بندېدا د نفتالی بینیت له ټینګار وروسته په یو ټویټر پیغام کې ولیکل: په ویانا کې د خبرو اترو په پرمختګ سره د اسرائیلو رژیم یو ځل بیا خپله حقیقي څیره نندارې ته وړاندې کړه او هغه د ویانا د خبرو اترو د سمدستي بندېدا غوښتنه کړې ده. د ایران د خارجه وزارت ویان سید خطیبزاده وویل: دا کومه د حیرانتیا خبره نه ده، داسې رژیم چې اساس یې په جنګ، تاوتریخوالي او ټرر باندې ولاړ دی تل له خبرو اترو بیزاره دی. په سوریه کې د ایران اقتصادي اختصاصي نندارتون تیرونې د درملو، د ګاډو، د تجهیزاتو یعنی ماشینري، کښتیو، د تګ راتګ، د اوبو د خدماتو، ټوکرو یعنی ټیکس ټایل، الکترونیکي خدماتو، د فني انجینرۍ د خدماتو او د پوه بنسټه شرکتونو په حوزه کې د ایران د 1640 شرکتونو په ګډون سره په پلازمینې دمشق کې ترسره سو. د دغه نندارتون له ترسره کېدا سره په وخت د ایران د صنعت، معدن او د تجارت وزیر رضا فاطمی امین هم د اقتصادي چارواکو او د فعالانو د یوه پلاوي په مشرۍ سوریه ته ورغی. د ایران د صنعت، معدن او د تجارت وزیر سید رضا فاطمی امین په تیرې سه شنبې ورځ په دمشق کې د ایران د تجارتي مرکز د پرانستلو په دستورو کې ټینګار وکړ. د ایران تجارتي مرکز د سوریه او د ایران ترمنځ د تجارتي راکړو ورکړو د زیاتېدا او د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدا لپاره یو فرصت دی. سوریه د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب په وروسته کلونو کې په سیاسي او امنیتي اوضاع کې د ایران ستراتیژیک شریک ګڼل کېږي. سره له دې د ایران او د سوریه اقتصادي او تجارتي ملګرتیاوې د دواړو هیوادونو له سیاسي پیوندونو سره تناسب نه لري. په تیر میلادي کال کې د نړیوال تجارت د مرکز ETC د شمیرونو پر اساس سوریه ته د ایران صادرات کابو 140 میلیونه ډالر وو چې د سوریه له بازار څخه 3% ونډه، او په نوموړي کال کې د سوریه په بازار کې د ایران لخوا د 8 رتبې د ترلاسه کولو ښودنه کوي. د ترسره شویو پلانونو پر اساس تر 1400 هجری لمریز کال پورې د ایران او د سوریه ترمنځ د تجارتي راکړو ورکړو اندازه باید 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په ایران کې د سوریه سفیر ښاغلی شفیق دیوب دغه ټکی ته اشاره کوي چې د ایران او د سوریه ترمنځ اړیکې پراخې او متنوع سوي دي، او د دوو اړیکو او په تیره بیا په اقتصادي، علمي، ټکنالوژۍ، روغتیایي، توریزم او علمي زمینه کې او په ټولو زمینو کې د تجارتي مبادلاتو د زیاتېدا لپاره ستر لرلیدونه شته.
د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ د محسن فخری زاده د شهادت لکلیز سره سمون خوړه. د ایران د وسلوالو ځواکونو د ملاتړ او د دفاع وزارت د څیړنو او د نوښت ادارې مشر محسن فخری زاده د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې په 28 نیټه د تهران ولایت په ابسرد ښار کې د دماوند په ابسرد سیمه کې په یوې ترهګری حملې کې شهید کړای شو. شهید فخری زاده یو مشهور فزیک پوه او د پوهنتون استاد و چې د اټومي تجربې او د علم په حوزه کې د حفاظتي هدفونو لپاره د اټومي بیولوژیکي او د کیمیاوي دفاعي حوزو په شمول بیلابیل علمی نوښتونه په یادګار پرې خودلې دي. د صهیونیست رژیم له جنایتکار رول څخه په استفادې سره د امریکا هدفمند ترورونه له کابو تیرو لسو کلونو راهیسې په 2010 میلادي کال، په 2011 او په 2012 میلادي کلونو کې د ایران د څو اټومي ساینس پوهانو په ترور سره پیل شول. د ایران د قضایي قوه د بشري حقوقو د کمیټې مشر او د نړیوالو چارو مرستیال ښاغلی کاظم غریب آبادی د اټومي ساينس پو محسن فخری زاده د شهادت د کلیزې په مناسبت په یو لړ څرګندونو کې د اټومي شهیدانو ترور د بشریت پر ضد جنایت او د نړیوالو حقوقو خلاف ورزي وبلله. د ایران د قضایي قوه د بشري حقوقو د کمیټې مشر او د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د غراز له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادعا کوونکو هیوادونو او د نړیوالو مؤسسو په چوپتیا او بې عملۍ او هیڅ حرکت نه ترسره کولو باندې په نیوکې سره د اټومي ساینس پوهانو د ترور په څلورو دوسیو باندې د حقوقی غور په زمینه کې د تهران د عدلیه وزارت د اقداماتو د ختمې دا خبر ورکړ. د ایران اسلامی جمهوریت د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو له منشور سره سم دغه ترهګر عملی او نورو هر ډول خلاف ورزی کوونکو اقداماتو ته د ځواب ورکولو لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ترسره کولو د ځان د دفاع کولو لپاره ذاتی حق خوندي ګڼي.
ایزانو ده ایران پا تیرانه اخبروانه پا امدیزه که پای تورسه ده
نوستاسو لحضور اجازه خوارو خاط او آبادو سی.
دفاعی توان منه
دا تهران ریډیو د پښتو خبرونه خوګو مینوالو په دې شیبو کې زیب شاهین
او ز فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. د ایران د سمندري پوځي توان منه او يرغلیس قدرت په زمينه کې د مهمو بدلونونو د لړۍ نن مطلب تاسو ته وړاندې کوو. په دغه نننی مطلب کې د ایران په سمندري حدودو او آزاد سمندر کې د اغیز کوونکو شتون او د اهمیت او د سمندر لاندې نیو برخو او سطحي وسلو او تجهیزاتو د اهمیت په باب در سره وغږیږو. نو هیله ده چې تر پای را سره ملګری اوسئ.
دوستانو هم هغه ډول چې نن سبا د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ او سپای پاسدارانو سمندري ځواکونه ډول ډول پوځي ماکوګان اوبتلونه توغندبي ضد دفاعي سیسټمونه جنگي کشته او نور مخنیونکي دفاعي تجهیزات لري، یو ستراتیژیک سمندري وسله چې موجود شونه یې د جنگ د ډګر معادلات بدلولی شي ټرپیډو دی. ترپیډو یا ترپیډو یو داسې سمندري وسله ده چې له سطحې څخه یا د سمندر لاندې څخه هم توغول کیږي او په شیش تر لګېدو پورې د سمندر دننه واټن کچ کوي او له ټارګټ سره نژدېکت په وخت یا ورسره د لګېدو په وخت چاودیږي. هم هغه شان چې له ترپیډو سره مقابله د هغه چټکتیا او د حرکت د ډول ته په پام سره ډیره ګرانه ده، دغه ډول وسله د تر ټولو مرګونو سمندري وسلو په کتار کې راځي. ترپیډو ته د ته په پام سره چې د سمندر لاندې حرکت کوي باید کم وزن ولري، لا زیات قدرت ولري او په عین حال کې د چاودیدو قدرت په څیر ډیر زیاتې وړتیاوي او وړوکی حجم ولري څو دا د اغیر شیندونکو وسلو په توګه معرفي کړی شي. دغه ستراتیژۍ ته په پام سره د ایران دفاعي صنایع د ترپیډو د جوړولو ډولوالي ته خاص پام کړی. په ایران کې په جوړ شوی ډولونو کې د هوت نومې ترپیډو له ډیر زیات اهمیت برخه مندی. دغه ترپیډو د متوسط حجم ډیر زیات سپید او د چاودنې د قدرت لوړتیا ته په پام سره توانېدلې خپل نامه د یوې مرګونې او کارند وسلې په توګه ثبت کړي.
په 1215 لمریز کال کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د پیغمبر اعظم صلی الله علیه و علیه وسلم نومې پوځي مشکونو د ترسره کېدو په بهیر کې نړۍ ته د دغو مشکونو داسې تصویرونه مخابره شول چې د فوجي کار پیژاندو حیرانتیا یې په ځان پسې ولرله، او هغه هم په فارس خلیج کې د نوي ټرپیډو توغول و. د کشتۍ زده دغه نوي وسله دنیا ته د هود ټرپیډو په نامه سره معرفي شوه. د لویدیځوالو لپاره دغه پرمختللی ټرپیډو جوړولو ټیکنالوژي ته د ایران لاسرسی چې ډیر سخت او مشکل کار بلکې پناشونو کارونو کې حسابې دو یو خپکون کې خبر وو. باید پام ولرو چې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د سمندري ځواک پخوانی قومندان امیر البحر علي فدوي د وینا په بنیاد هوت اجدر یا ټرپیډو په هغه وخت کې او حتی دم گڑے د دنیا تر ټولو چټک ټرپیډو دی. د دغه ټرپیډو پوځي قدرت او توان د روسیې د جوړ شوی وی ای ای یو سل یولس شکوال نومې پرمختللی ټرپیډو ته ورته دی، او د دغه شان وسلې د جوړولو لپاره لازمه ټکنالوژي یوازې دوه هیوادونه روسیا او ایران په اختیار کې لري. د دغه ټرپیډو متوسطه چټکتیا یا سپیډ د معمولی ټرپیډو په وړاندې سلور برابر دی. په دې توګه باید هو ټرپیډو د ایران د جوړ یو تر ټولو مهمه سمندري وسله وبللی شي. د هو ټرپیډو له مخکتنې مخکې د ګیسو په پوکڼکو کې د ټرپیډو د حرکت ټکنالوژي یوازې د روسیې په اختیار کې وه، خو نتسا د هو ټرپیډو نندارې ته په وړاندې کولو سره وښودله چې په ځایي بڼه دغه پوهه ترلاسه کړې ده. د نړۍ ډېری رسنیو هڅه کړې چې هو ټرپیډو د روسیې شکوال نومې لنډ واټن ټرپیډو په اپوټه د انجینیرنګ بیلګه معرفي کړي، په داسې حال کې چې دغه دواړه ټرپیډو یوازې په ګیس کې د حرکت او پوکڼکو جوړونې په زمینه کې سره یو شان دي، او د جوړښت واټن او چټکتیا له نظره له یو بل سره فرق لري. د ایران د وسلوال ځواک د لوی درستیز والی د صنعتي څېړنو او پشتیبانۍ د برخې مرستیال سردار علي عبداللهی په 1195 کال کې د هوت ټرپیډو د جوړښت د اهمیت په باب وویل: روسانو موږ ته د هوت ټرپیډو د ټکنالوژیا په باب وویل چې اصلا تاسو یې فکر هم مکوي، او دغه کار ته تاسو اصلا نشئ واردېدلې، خو اوس زموږ سیړاندو هماغه هوت ټرپیډو جوړ کړی دی.
دوستانو، هو ټرپیډو چې حجم یې هم څه خاص زیاد نه دی، البته ډیر زیات سپیډ او د چاودنې له ډیر قدرته برخمن دی. دغه له سمندر لاندې سطحې باندې ویشتونکی توغندی د نړۍ د یو تر ټولو ښه ټرپیډو په توګه مطرح شوی دی. یو داسې ټرپیډو چې نه یوازې امریکا بلکې د ماډرن ټکنالوژیو لرونکو هیوادونو هم تر دې دمه نه دي توانېدلې دغه ټکنالوژي ترلاسه کړي. د هوت ټرپیډو لا زیات سپیډ او قدرت ته په پام سره اوس نداسا ادارې د دښمن له کشتیو په تیره بیا په فارس خلیج کې د دښمن له کشتیو سره د مقابلې په زمینه کې ډېرې اغیرشیندونکې او احساسي توانمنۍ ترلاسه کړې دي. د هوت ټرپیډو لوړ قدرت او سپیډ په پام سره له دغه سمندري وسلې سره د مقابلې هیڅ امکان نشته، ځکه چې کدغه ټرپیدو ل زر میټری وته غول شي نو په لسو سکندو کې پر ټارګټ لګیږي او لمنځه یې وړي. نو ځکه ورسره د مقابلې لپاره هیڅ فرصت نشته. د نداسا پخوانی قومندان سردار علي فدوي په وینا دغه توغندۍ په یوې ګنټې کې 360 کیلومتره سپیډ لري. په دومره سپیډ سره او له یو بل پلوه په فارس خلیج کې د امریکا سترو جنګي بیړیو او الوتکو وړونکو سترو بیړیو چې ډیر کم سپیډ لري او ستر حجم ته یې په پام سره د دغه ډول په لسګونو ټرپیډو په یو وخت توغول د امریکایي بیړیو او کښتیو لپاره جدي ګواښ رامنځته کولی شي. په دې توګه هوت ټرپیډو په فارس خلیج کې په تیره بیا په هورموز تنګي کې اغیر شیندونکی کیدلی شي. دغه ټرپیډو حتی په داسې بڼه کې چې لنډ واټنه هم وي په هورموز تنګي کې یوه ټاکونکې وسله ده، ځکه که د ایران له سمندري حدودو یعنی له اوبتلونو هم وتوغول شي نو په ډیر لږ وخت کې په دغه تنګي یعنی په هورموز تنګي کې د نړیوالو سمندري لارو په تر ټولو لیرې سیمې ته رسیدلی شي او له دښمنه د دفاع او تشتې توان هم را اخلي. لبل پلوه په فارس خلیج کې د هود په شمول د ایرانی او ټرپیډو قدرت باید د ډول ډول چټکو ماکوګانو توغندي شړونکي پلیټ فارمونه یا لانچر جنگی بیړیو او پتلونو ساحلي کروس توغندیو سترو توپونو د هوایي ځواک د درونز عملیاتو او د جنگی الوتکو د عملیاتي توانمنیو ترڅنګ لیدلای شو.
هوت ټرپیډو یو سمندر د پاسه او لاندې اوبتل د پاسه یا ډیر زیات تاوان رسوونکې وړتیا لرونکې او پرې لرونکې توغندې بلل کېدی شي. د کند جوړولو وړتیا د دغه ټرپیډو یوه مهمه او ستراتیژیک وړتیا وه چې د سپیډ د زیاتولو تر ټولو اصلي عامل دی. د کند جوړولو د وړتیا ښکارنده د هوت ټرپیډو په جولای کې ده چې پکې د بخار یا بړاس د پکاڼو په تولید سره چې د دې په سر کې او سکې څخه وځي د خپل ګیر چاپیره لږ سو یو پلیټ یا لایه جوړوي او په نتیجه کې ځان له اوبو او دغو له زوره لرې ساتي. په دې توګه هو ټرپیډو له توغول کېدو وروسته د خولۍ ګیر چاپیره د پکاڼو پر رامنځته کولو سره د دودو ټرپیډو په نسبت سپیډ تر څلور برابره زیات اندازې پورې د زیاتولو لامل کیږي. په داسې حال کې چې معمولی ټرپیډو له اوبو سره د سوکې د لګېدو په دلیل په یو سیکنډ کې سپیډ له 25 میټرو څخه زیات نشي زیاتولی، هو ټرپیډو په سیکنډ کې 50 میټر سپیډ سره د خپل ټارګټ په لور حرکت کولی شي. د هوت ټرپیډو زیاتره سپیډ په یو ګنټه کې 360 کیلومتره یعنی په یو ګنټه کې 240 میل ویلی شي. په حقیقت کې د پوکاڼکو د جوړېدو سیستم چې د هوت ټرپیډو په سوکه کې وي لامل کیږي چې دغه ټرپیډو خپل لارې ته له هوا څخه په جوړې شوې لایې کې دوام ورکړي او له اوبو سره په تر ټولو کمې لګیدنې سره په مخزي. د هوت ټرپیډو په باب خپره شوي اطلاعات ښیي چې دغه له سمندر لاندې وسله دا وړتیا لري چې د سمندر په 100 میټره لاندې ژوروالي کې او د اوبتلونو په وسیله هم توغول کیږي. د خولۍ وزن یې 210 کیلوګرامه او د پرو سیستم یې هم په جامدو سوانګو څخه استفاده کوي. هو ټرپیډو همدارنګ له اوبتلونو او ډیر سپیډ لرونکو ماکوګان څخه هم توغول کیږي او د 15 کیلومترو پورې په شعا کې د سطح او سمندر لاندې ټارګټونه تباه کولی شي. هغه څه چې د جنگ په میدان کې د هو ټرپیډو د برلاسه سبب کیږي. د دې ډیر زیات سپیډ ده چې عملاً یې نور کشته یا شیش کې دراوستو وړتیا نه لري، او دې ټرپیډو د تختی وړتیا او وخت هم نه لري. هو چې په زیاترو موقعو کې د کشتیو او ماکوګانو لاندنۍ برخې په شیش کې راولي، د چودنې هغه قدرت ته په پام سره چې لري په ځان له سره یو متوسطه جنگی بیړه په اوبو کې ډوبولی شي، او که د ټارګیټ په لور دوه هود ټرپیډو وتوغولی شي نو د سترو بیړیو د ډوبولو جوګه هم دي. له بل پلوه د هود ټرپیډو د وخت او ځایي اټکل هم د دښمن د جنگی کشتیو لپاره سخت دی، ځکه د نتسا ادارې اعلان په اساس هود د هغو کشتیو او ماکوګانو په وسیله چې رډار د تیښتې وړتیا لري د ټارګیټ په لور توغول کیږي، او په دې بنیاد د دښمن د جنگی بیړو د رډاری سیستمونو په وسیله به یې راګیرول ډیر ګران او مشکل بلکې ناممکن کار.
عزتمن اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو ملو ملګری شه.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.